افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ډیری افغانان له پاکستانه بې له کومو امکاناتو ایستل کیږي او ځینې یې نه پوهیږي چې د ژوند لپاره کومو سیمو ته ولاړ شي، ځکه نه سرپناه او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي وو چې افغانستان ته د راستنیدونکو 90% کورنۍ عاید نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي و چې افغانستان ته د راستنیدو له هرو دریو افغانانو څخه یو یې نه پوهیږي چې خپل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې 1.1 میلیونه بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، خو د پاکستان دولتي راډیو د جنوري 5 اعلان وکړ چې له یاد هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ویستلو لړۍ ته به دوام ورکړي او د 2023 زیږدیز کال له نومبر څخه د جنوري تر 8 پورې شاوخوا 4,600 افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې له پاکستان راستنه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په زندان کې د معترض میرمنو د خودجوشه خوځښت غړي منیجي صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مهیروي.
د معترض میرمنو د خودجوشه خوځښت غړي منیجي صدیقي د وضعیت په اړه چې د نږدې 3.5 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې د اندېښنې لا پر ځای دي. د بشري حقونو د څار سازمان د منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدر بار د منیجې صدیقي د توقیف دوام ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو په بند کې نیول شوې میرمنې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي. نوموړې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
موږ مستند کړي چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په بند کې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسې څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشې کولو لپاره خورا ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې د دوی کورنۍ مجبوره کیږي چې د خپلو ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې که چیرې میرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بې کوره شي.
د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد د دې داو پاړه د راپور تر خپرېدو پوریز مو پختنې جواب نکړي. د طالبان حکومت تر دې مخکې د منیجې صدیقي او یو شمېر نورو معترضو میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي. د معترضو میرمنو د خودجوشه خوځښت غړي منیجې صدیقي د طالب په ولسمه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د طالبان حکومت لخوا ونیول شوه، چې د یاد خوځښت د داو پر بنسټ وروسته بیا پلوچرخي زندان ته ولېږدول شوه. که څه هم موږ بریالي نه شوو چې د میرمن صدیقي له کورنۍ سره وغږیږو، خو د معترضو میرمنو د خودجوشه خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبان کورنۍ ته له هغه سره د لیدو اجازه نه ورکوي. اغلی بسیم وویل
په دغه 2 میاشتو کې چې د څرخی پله په زندان کې د کورنۍ ډیره هڅه وکړه چې هغه وګوري، خو هغوی ته د ملاقات اجازه نه ورکول کیږي. ډیری هڅه وکړه او د طالبانو بیلابیلو ادارو ته لاړل، خو د هغوی قانوني او اصولي لارې چې خپله طالبانو جوړ کړي د هغې د خوشې کېدو هڅه وکړه او خپله ځوان لور د هغوی له زندانه خوشې کړي، خو له بده مرغه ټولې لارې د هغوی پر مخ تړلې دي.
د طالبان حکومت په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي ځپلې او منع کړي دي. طالبانو هم دا ډول په تیرو 2 کلونو کې 1.5 شمېر معترضې ښځې زنداني کړي او له 2 یو شمېر یې د زندان له تېرولو وروسته بیرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیوکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې وینا کې هغې ته منسوب یو غږیز پیغام کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په کندهار کې مو د مطبوع حاله خسته په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول وای چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانې دوه اخیسمن کړي.
د دوه کلو مخکې یو ټن یې په $1,500 وو، د اوس په $1,500 یو ټن دی.
شیر لر
د تا غږ لکړکې کوز ورالوېدلای لکه څو کتاب چې منډه د رنگونو.
د تلل یو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلایم.
د تلل یو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو.
په نکریز سره لاسونه یې تنار ته ورکته کړل، ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې
او دا به هم واوري. اتن شان وای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویری په خوشیو کې اتن نکوي. په کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوې دي. په دغه ولایت کې لسلوې غیر دولتي مطبعې شته او پلسکونو وړې چاپخونه هم شته. په کندهار کې د چاپی مطبوع مسؤلان وای د پخوا په څیر خلک کتابونه، مجلې او نور توکي نه چاپوي. دوی دغه راسوی پر چاپی موادو د مالیه زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفی اغیز کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
محمد هارون سلطان د تیرو و کلونو راهیسې کندهار کې چاپی مطبعه لري چې له لارې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په خپله مطبعه کې د نور توکو تر څنګ د لویو لوحو بینرونه هم چاپوي. دی وای مخکې د مطبعې کارونه شو خو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره کې خلکو ته د کار زمینه برابر سي او هم پر لهو مالیات لږ سي نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي.
په خوا خو بیخي ډېر شو بیا وروسته په اولو کلو کې د نوې نظام چرال یو څه سره ډېر کمزوري شو. مخکې کتابونه دا شان ډېر چاپېدل، اوس چې دانې دونه نه چاپېږي، داسې نو هر شی چې دانې نه چاپېږي. اوس مثال زه یو پروډکټ یو څوک دغه کوي، یو شی راوړي دغه ته مثال خپله جوړوي، هغه دا سټیکر او دا کاغذ او دا اعلان موږ په موږ پورې مربوط نه، نو چې هغه شان نه وي نو خو زموږ کارونه بیا هم نه وي. نو داسې هر شی داسې سره کم سوي دي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسکونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمیر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړي او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامیه مطبعه. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه و، کاپي کښته و، د هیوادوال د فارم ډېر اسانه و چې شی به ترلاسه کوي، چپټران شان ډېر ارزانه و تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي. موږ خپله د دوکانونو زیاته مالیه ده، صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي چې تاسو وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده، د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي.
مانو عبدالواسی دی. هر بار په عموم کې بس سره کمزور سوی د بخا په پرتله نه دی، سیستم دی حالت څخه بل حالت ته چاوړلې. نو خامخا به یو نیمګړتیا راځي، کارونه به کمزوري کېږي، نو امکان شته چې کارونه سم سي.
بل خو د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي د چاپی مطبوع کارونه تر پخوا زیات سوي دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپی مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپېدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنه کړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ شي.
تر لسو پورې غیر دولتي او خصوصي مطبعې دي چې د چاپ برخه کې کار کوي. تمن چې د په لومړي کلونو کې د اسلامي امارت تر اتک سره به کېدای په لومړی څو میاشت کې د دې په کارون کې څه کموالی راغلی، خو د وسته لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مختزي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو ان شاء الله تم هم سته چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داس حال کې د چې ترجمه مخ کې یو شمیر کتاب لرونکو ویلی و په افغانستان کې له فزیکی کتابونو استفاده کم سوي.
پر راپور کې مو واوریدل چې کندهار کې د چاپی مطبوع څښتنان وای چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفي تاثیر کړی دی. که په کندهار کې دې مالیاتو منفي اغیز کړی وي، په کابل کې به هم همدا وضعیت وي. په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسؤل صفی الله ناصری نظر پوښتلی.
بلا شکه چې مالیات د افغانستان کې کاروبارو د غوړېدلو په برخه کې زدن او ارتیا دیتا دا چې باید تر ډیره په دغه برخه کې تشویقي حرکتونه وشي، څو کاروباریان وهڅول شي. له بده وخته باید وویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو تر څنګ مالیات یوه جدي ستونزه ده، خو مالیات اخیستل او د مالیاتو له فرهنګ سره د افغانانو عادت کېدل یوه ښه خبره ده، خو بیا هم د یوه کاروبار د هڅونې په خاطر موږ چې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، هر کې بلکې په ټولو ولایتو کې افغانستان، ځکه چې نظام مرکزي او قانون یو دی، نو په دې اساس مالیات له ټولو نه اخیستل کېږي.
دغه مالیات د چاپي صنعت په کومو برخو کې زیات شوي دي؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څه هم په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلی او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپي صنعت چې باید اخبارونو ته بعضې د ورځپاڼو لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نشي کولای څو د اخبار چاپ کړي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او دا تعرفې ښکته راغلي وای، نو دا کار هڅې دله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول په کاغذ باندې څو فیصد مالیه اخلي؟
داسې دقیقه نه ده درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه هره برخه کې یو پیشه شته دی، یعنی که زه د هغه صنفي مالیه نه درته حساب کوم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کېږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنی کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ دغه نه اخلو، نو هغه د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چیرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایسي، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیا چې وه هغه $1,500 وه، یو ټن یې په $1,500 وو، او پس د دو تحول چې راغلی دی د اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سینپی مالیه دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللی دي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دوی باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطر په کار دا ده چې که د پخوا برابر نه وي، نو له پخوا باید حتی را کښته وي کنه؟
او بلا شکه، یعنی د ډالر ارزښت که وکتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغه ته وکتل شي، باید په دغو حالاتو کې راشي چې کوم مخکې وه.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بلا شکه، چې خپلې ټولې هڅې کړې دي څو له دغه بهیر نه مخکې چې ما کوم یادونې وکړې چې باید هڅونکي اقدامات وشي، متاسفانه نه دي شوي څو کولی شي دا کاروبارونه وغوړي.
له دې پرته، د کاغذ له مالیاتو پرته، د چاپي صنعت په مخ کې نور خندونه څه تاسو ته ښکاري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له کوم د اخبار کاغذ چې راوړل کېدل، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنی ورځپاڼه چې نومي هغه یوه د ورځپاڼو په توګه نه شي چاپېدلی، یعنی که دولتي ورځپاڼې هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼې نوم یې دی، یعنی هر ورځ رسمي ورځې چې بیا په هغې نه شي چاپېدلی، نو هم د دولت اقتصادي مشکلات دي، او د دې تر څنګ چې د مطبوعاتي برخه کې د اخبارونه سره سیالي وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبارونه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي، د کاغذ په حساب او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دغه جدي ستونزې دي چې که په دغې غور وشي، او دوه برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي، نو دغه به یو ښه اقدام وي او ښه پایله به ولري.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اورېدلی شي، او د تللیو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهاند سره ږغېدلی یم. د تللیو یادونه کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه. ل آزادی رادیو
کره کتونکو په دې نظر دی چې نظریه او ایدیالوژي د شیر برخه کې دای شي، خو شیر د ایدیالوژي برخه کې شي نه. کنا سریه هر څومره سپیڅلې هم وي، د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپرادونی سوئی کله چې شیر ایدیالوژي ته وقف شو، شیر فاسد شو. له همدې عمله دی د سیاسي شیرونو مخالف دی او وایي چې موږ یوه زمانه د یو پیشندل شوي شاعر په نوم یادو، خو دا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر. د دې مطلب دا دی، مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه، د رحمان بابا زمانه، او دوی په واکمنانو پورې نه یادو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم نور شعرونه ماته راځي، یعنی د ډلو ټپلو په ستاینه کې شعرونه سطحي وي، ژور نه وي، ځکه چې ډلې ورکیږي، محوه کیږي، د یو محدود زمان لپاره وي او ښه ادبیات تل پاتې وي. په غزني کې اونۍ مخکې د اطلاعات فرهنګ پر ریاست کې د یوې مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایدیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین لسانی مشاعره
ازادۍ د قیس لیلا د مومن خان د شیرینو د ملک بدری جمال د آدم د رباب شرنګ د ادادې
مشاعره ته د طالبانو حکومت تسمه ایزو چارواکو تر څنګ پسلګونه تن د شعر او ادب مینوال او لسکونه تن شاعران را بلل سوي و چې جنو خپل او جنو نورو بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
ازادي د شاعر خیال دی، درو خان مسجن سر د خوشحال د نوښت سب دی، د رحمان بابا تقواله، د حمزه د غزل خوان دی، د حیدر د شعر الفاظ دی، لاند دومره د توای
په مشاعره کې څه برخې د طالبانو ترانی وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه، خو ترڅنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطني او عشقي شعرونه هم وو.
تر دکن تیر ون زمانه وړاندې تللی، د خدای له عشق هم استلای ګل بشری کافری.
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې لډیره وخت ورسته په یو دومره لوی مشاعره کې ګډون کوي، خو وای دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسېره کولو، د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د ښه شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابو دجانه سحر د غزنی له ناوی ولسوالۍ څخه دغه مشاعره ترغلی.
مشاعره د مو د تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته پرګټ رسوي، او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته د دې علمي سویت لوړوالي ته مکمل ګټ رسوي. مو په دې اطمینان لرو سي ک په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاسک در کې جوړ سي. په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمې، د خو شاعرانو له شعر الهام اخستلای شي، له غوښ څخه اخستلای شي، او د دوی شعري ملک نور هم قوي کړي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نول وستل. دی وایي کچيري مشاعره نوي د شعر نصر او پټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیره استعداد نه لمنځځي. دا سیمه مشاعره او کلتوري غونډې دي هر ځای جوړې سي.
زوایم چې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې د نوملي ولایت وي سودا شاندار مشارک کیږي، د غزنی د ولایت ټول نامتو شاعرانو لیکوالان ورته راوتر کیږي. موږ خوشاله په دې باندې یو چې د غزنی شاعران پیژندل کیږي، لیکوالان پیژندل کیږي، او پراتون کې هغه د هغو څخه خدمت توقع کیږي، او هغه هم د تحصیل زیو خدمت وکوم. د ادبیات او شاعری په پن کې، د لیکوالۍ په پن کې، د نثر په پن کې، د نظم په پن کې، په دوو پنو کې
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعره او فرهنګي غونډې د جوړې سي، نو ګټه به یې څه وي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبری شورا غړی آصف حنیفي مهمې او ګټورې بولي.
دغه ډول مشاعرې، غونډې، ادبي ناستې دغه د ځوانانو نفاره په دې مهمې دغې یو له بل سره آشنا کیږي، د یو له بل هنرونو، تخنیکونو او شعري پرمونو نه خبرېږي، او نظرونه دغه یو له بل سره تبادله کیږي. دغه مشاعرې دي چې د ټولنې ځوانان یو له بل سره آشنا کوي، هم په فرهنګي لحاظ، په هنري لحاظ، هم هغه د دې ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي.
د غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل لا دغه مشاعره جوړولو څخه مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول، د استعدادونو چنول او شعر و ادب ته و دور کول دي.
بغاوت بن سرکشی بنده ده، ای بغاوت بن سرکشی بنده ده، محبت او مینا خو بیخی بنده ده لیکوالا بیل تا کلم جیب که کیک ده لیکوالا دست شاعری بنده ده
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي د دوی په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکیږي بیا هم عبدالجانه سحر
په ځوانانو کې داسې شاعران شته چې د کوم وخت مطالعه کې د هغه وخت مطابق شعر جوړ کړي بیا هغه وخت تیر شي بیا شعر په هغه ځای پسې پاتېږي لکه اوس تېر انقلاب سه تېر شو شعرونه یې جوړ شوي دي بعضې شعرونه اوس میډیا ته را وړاندې کېږي خو ډېر پاته دي اوس روان حالت چې کوم د په دې بنا چې کوم چا شعرونه جوړ کړي دي خو له ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د موږ مطالبه دا ده غوښتنه مو دغه ده تر څو د ده شعر د ده له ژونده وروسته هم بقا ولري او پاته شي د هر وخت مطابق وي
که څه هم چې په افغانستان کې په تېرو شاوخوا پنځو لسیزو کې ډېری وخت ګوندونو ډلو او نظریو ته شاعري سوي نو دا وخت په تیریدو سره بیرته له منځه تللی ده خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندی پاته سي
خو په افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي انقلابونه روان دي د شاعران انقلابو خوړلي دي له حال سره دی دا مناسبه بولي چې موږ د حالاتو تقاضا باندې شعر ولیکو خو که چېرته د ادب پند تر څوک سر وښکاره کړي هغه بیا د ادب د پند بیا دا تقاضا نه ده چې یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل شي شعر باید یو آزاد وي او تر وخته پورې محدود نه سي تر زمانې پورې محدود نه سي څو سي ژوند باید دا شعر وي
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکري ګوندي او ډله ییزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دسی بل هغه د شعر خپله شعر هغه حیثیت او د شعر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي هغې ټولو ته تاوان ده نو که څوک غواړي چې ښه شعر ولیکي پوخ شعر ولیکي په شعري پرمونو او د شعر په ټول تللی وي نو هغه باید داسې شعر وي لکه د موږ د مشرانو شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا منلی او تر ابده پورې ژوندی وي لکه ژوندي مثالونه یې موږ تاسې لرو اوس خوشحال بابا دی
شیرپوهان وایي زمانی او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلې شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تیریدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکې هغه شاعران هم له منځه ځي او ورکیږي
د شلمې پیړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وایي تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی وړاندې د تصویرونو د شاعر رومان نیازي شعر لرو خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازي لنډې خبرې درسره شریکې کړم
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او له حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم معمولا زه په طبیعت کې ګرځم یعنی چې اوزګاره یم په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم له مارغانو له اوبو یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم هغه داسې چې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله ناکله ډېره واضح ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل البته اوس یم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یي البته زه یو بل کارم له دې سره کوم مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم دا یو بل چیرته پیوند کړم نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت او دا کله کله پیښیږي فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند وي او دا بند خلاص کړي یو عجیبه منډه کوي دا له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده زه فکر کوم چې او بوتایی دی یو څه ته تندر لري نو کله نا کله دا سی موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره له فیلونو سره زما دل چسپی ده چې فیلونه بدل را بدل کما موقعیتونه بدل را بدل کما نو د دوغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډیر دی او ز خپل هم لدی خوند اخلم او او هدف می ممدای مقصد می ممدای چې کوسمه کولای او څه د چاستر ګوتو درومه
وسم دومان نیازی هم دې نظر ته د دوی پر شیر کې چې ازادي راډیو مجلې پروګرام ته را لېښلې دی جرکیش
د تا غږ لکړکې کوزورال وې دلای نڅه ده پکې ټاپه لکلمنه د تاوس چې شمال کډه وډه واخلې او ګېډې ما تکړې څو ځای د یخ سیوري پر کګه وګه څرمنه د تا غږ لکړکې کوزورال وې دلای لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړوان د پیر د څنګ نقاشي سي صدفي سي نه د تور رباب غيخ کې پکې ډوبه شاهنايي د بي خوبي سي د تا غږ لکړکې کوز ورالوې دلای لکه څو کتاب چې منډه د رنگونو مینا تورې تودې سترګې د وسېو خطاتي لکه مست کوچ چپه واختي او رګونه یې ښکاره سي د پندویو د تا غږ لکړکې کوز ورالوې دلای لکه څو درې غږونه چې راووزي لکه هسک چې له اوبو شي سیل د ځانو لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو د تا غږ لکړکې کوز ورالوې دلای لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي لکه څو چترې چې خلاصې شي هوا کې لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې د تا غږ د کړکۍ کوزو راټوېدلی
اسدی رادیو مچلا په asadirado.com کې اوریدل شي او په فیسبوک کې هم لتا سره شریکو د تللیو یادونه پنوم کتاب په 200 دیرش مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو دا د اسف بهان تالیف دی چې پکې وبشت معاصر لیکوال د نه څل بشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوې دي له شاغلی بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړی ده که د هغه روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په مقالو کې معرفي کړی دی
مو مجبو کې پالیسی دا و چې زلي کوان یا متوفا شخص چې معرفي کومه لمړی دروس تل خپلې وی تفسیرینه چې د مقالې لیکلو التیات څه ده لغه نو وروسته د خبرې شوی بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم چې په چاپی بڑوی او یا چې په آنلاین بڑه زه خپل ریسرچ کوم هغه را اخلم د دې لپاره چې نوې نسل پوسی چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا درلودل هغه را اخلم او وروسته بیا د دې شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زه څېړم چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی او بخشی تر ډیره دی ولیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغونډ شوی
بله بیا ورسته زه خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلې دي او خاطرات ورنه لرم یا شاګرد یا می شاګردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و بیا زه خپل سترګو لیدلی حالم هلته قدمه د البته که مقصد د تاسو دا وي چې زه د هغه افکار او آثار نقد کړمه په دې مقالو کې دغه شي ته زه نه خوشحاله یم او نه ځای ورکومه کله ځینې مقالې اوږدې سي د کلام د نمونو په سلسله کې کله لنډې سي کله داسې وسي چې یو څوک دفتن وفات سی او سړی مجبورن یا په همغه ورځ یا سبا یو څه ویلي کې او خپوري کازه کمیډیا په هغه ورځ یو څغوالي او میډیایي حضور ډیر ضرور ده چې سړی ولري په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې او کله وی سړی غیر حاضر بیا یو سبا سم کار نه دی فرهنګي پانه
بهانس دا مقاله مو روسه تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوی دي او کنه جنمو د دوی په ژوند هم لیکلي
البته تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړه د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډیرې برخې لري چې دوی برخې د تاسو د پوښتنې ځواب کېدای شي په لمن کې ولري یوه دغه ده چې د تللو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې دوه ټوکه آنلاین شوي دي یو ټوکې چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه او دریم ټوکې کار لاندې ده
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړي دي او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د آنلاین زمانه دا څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوی او د چا یو دوست وفات شوی وي که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوی وي
البته دا یو خدغه احساسات او مسله دا د خواخوږي چې مړیو سره یا بوتاو کورنۍ سره یې فودل کیږي خو د مال لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم او یا مې استادان و یا مې شاګردان و یا مې همزولي او همدوره و او د ما په غوږ کې اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یو روخانه تصویر وړاندې کول چې دا متوفا څوک و البته ما داسې م کړي دي چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړ رحمت کې په باب ما یو لنډ یادداشت خپور که وروسته مې بیا هغه خپور خپله مقاله خپره کړه یاد شپون صاحب په باب کله چې د مړینې خبرې راغی ما یو یادداشت خپور که نوانی و زموږ کلی شپون نه لري هغه تقریبا یوه یا یوه نیمه صفحه و اما وروسته مې تر څو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کردار یا هغه کتاب و ښه مفصله مقاله وه
له محترم آصف بهان څخه مننه
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو په کوم زیارت یې شو لاسونه پونم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ
استایل وی دلایو په نکریزو سره لاسونه تنار ته ورخ کا تکړل ناڅاپه غوتی پسروس کروټو ولګی دی د اخ په کولو لاس راغبر کړ او غوتی زرخلی تکړی پسترګو کې اوخ کې د غوتو لړی رسوخته ډن شوې پاستی ته پام شو چې پسوزیدو ده بیرته لاس تنار ته ورخ کا تکړ او پسوزیدل غوتو یې پاستای راو وسته غلی څنګ ته وکتل د تنار غاړی ته ناستې شنی غټې میرمنې سترګې پرې رابرګې کړې او لوټوټو جوړ شوی د تنارو خلپټي واخیست او په سری وویشته. د پلار کور دی وران شه، زامن می په یوې ټیکلې ډوډۍ پسې ورک دی. تا د خان لور دلته خانی را ته شروع کړې ده. ثواب زما د زوی وکړې چې ته سپیری په نصیب یې. په مړۍ کې مو برکت ختم ده. دا سوځېدلې ټیکله به ته خورې چې زور یې در معلوم شي. ګلغټۍ پاس دی ټول کړل، د تنور سر یې پټ کړ، په سپینو مټو یې لستوڼي راوغوړول او له سپیرونې یې ټاک وهل. دواړه لاسونه یې لشکوره لاندې کړل او روانه شوه. له شای خواښې پرې ورغږ کړ. هغه د جنبیبي خورمې له برکلي راغله، تازه شیدې ورته راپخې کړه. ګلغوټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه، پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستي د جنبیبي خور مخته کېښوده. ګلغوټۍ دسترخوان هواراوه چې جنبیبي ترور د ګلغوټۍ په خوا کې ورغږ کړ. بختورې په کوم زیارتي ښو لاسونه چې داسې غونډه منډه تک سپینه او چابه کنګور خدای در کړې ده. خواښې ورغبرګه کړه، غلی کېنه خورې، د څه شي بختوره؟ د لوڼو نیمایي ته مې هم نشي رسېدای، چیرته ده او چیرته زما لوڼې؟ په دې خو قرآن که خات سو. ګلغوټۍ ویړې شونډې راټولې کړې، غلی له کوټې راووته. په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو. خپلې کوټې ته دننه شوه. په الماری د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني آواز یې وویل: اه زما حق پېژندونکیه او د خدای له لارې خبر پلاره، که تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای نو نن به دومره بې ارزښته نه وم.
لاغلی کامران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خپرونې ته رالېږلې وه. دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندي سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وای د خوشي یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو له ویری ملي اتن هم نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نومې او ژغې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. خو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی، ځکه اتن له موسیقي پرته نه کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
ملیتان د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه. خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتڼونه هم نه کیږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند نو ځوانان هم نشي کولای، دا جرأت نشي کولای چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولای شي. د دوی پام غواړو د برخې ته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګ کېدو سره مخ نشي.
مال د کابل ولایت اوسیدونکو دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې وو چې د اتنچانو یو ډالر راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي رادیو ته وویل
سره زمخ کې زم ما کوژدې په هوټل کې و، بدبختانه سیمه د بندیز لامل مې اتنچان راونه هوټل چې اتن وکړي مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي. نور ما کوم ټین چې دی ملي اتن کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نه کړل.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولی. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولی دی او د موسیقۍ بندیز د دې سبب ګرځېږي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمېږي. تروس پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونې ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوي.